ډېره مننه عباس صاحب، ستړی مشه قدر منو اوردونکو تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان د ملي امنیت رئیس وای د داعش د نیول شویو غړیو په اړه د هغول مطبوع هیوادونو سره خبري پیل کړي. د روغتیا وزارت دینی عالمانو ته د کورونا ضد واکسیناسیون پیل کړي. په زابل کې یو شمېر شزو له حکومت او طالبانو وغوښتل چې جګړه ودروي. په کندوز کې ګرځنده سوداګر شکایت کوي.
درې مسیګي منځغلې اخودي خو اگر وډی کوي بس سم نه پریری کور کرای دا.
د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. امریکا خپل یو شمېر اتباو ته ویل چې له افغانستان ووځي. په شندن کې د ملي اردو 15 سرتیری د ماین په چاودنه کې وشل شوی او چین د جنوبي اسیا له هیوادونو سره د کورونا ضد واکسین په برخه کې مرسته کوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې یو شمېر امریکایانو ته امر کړی چې له دغه هیواد ووځي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په افغانستان کې د امریکا د حکومت کارکونکو ته په دې اړه خبر ورکړی دی. په خبرتیا کې راغلی چې د افغانستان ټولو سیمو ته سفر خوندي نه دی، ځکه د سړي تښتونو، بمی بریدونو، وسلوالو حملو او ډول ډول خطرونو کچه پکې لوړه ده. د خبرتیا پر اساس له امریکایي کارکونکو غوښتل شوی چې کله یو بل ځای کارونه کیجی لکابل دی ووسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رویټرز خبري اژانس ته په ایمیل کې لیکلی چې د امر په کابل کې د امریکا د سفارت د لش میر کارکونکو په اړه سم دستي د اجرا ور دی. د کارکونکو دقیق شمیر نه دی پډاګه شوی. د هرات والی وای د ملي اردو 15 سرتیری په شندن ولسوالی کې وشل شوې دي. عبد الوهید قتالی ازادي رادیو ته وویل پرون غرمه د دغو سرتیرو د هاموی موټر په لار کې د سړک د غاړې ماين وچاودید. تالی وای درې سرتیری په دې پیشه کې ټپيان شوې دي. د هرات والی زیاته کړه طالبانو په شندن ولسوالی کې د افغان ځواکونو او ولسی پاسونوالو پر پوسټو بریدونه کړې دي. هغه وویل په ځوابي بریدونو کې افغان پوځیانو نه تنه وسلوال طالبان هم وژلي دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. نن د ساور اتمه د افغان مجاهدینو د بریا نهويشته مقالې زده. د ډیر لسوي یو ویم کال د ساور په اتمه مجاهدینو د وخت د ولسمشر ډاکټر نجیب الله واکمنی رنګ کړاو کابل ونیو. مجاهدین په دې باور دي چې دوی په دې ورځ افغانستان آزاد او کمونیستي نظام نسکور کړ. ترڅنګ یو شمیر دا هم مني چې د مجاهدینو په ډلو کې مخالفتونه د یو پیاوړی حکومت د جوړېدو مخاوني ول او لعمله کورنۍ جګړې پیل شوې. د افغانستان حکومت هر کال د دې ورځ په مناسبت رسمي مراسم جوړوي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت له معمول سره سم دا ورځ په ټول هیواد کې عمومي رخصت اعلان کړی ده. د افغانستان په 15 ولایتونو کې نن د 12 ټولګیو له فارغانو د کانکور ازموینه اخیستل کیږي. د افغانستان د ازموینو ملي اداره وایي د لومړی وار دی چې په دومره شمېر ولایتونو کې ازموینه په یو دوره کې اخیستل کیږي. د دې ادارې د تخنیکی او عملیاتي چارو مشر یما امان وویل
موږ به سږ کال تقریبا د 2 لک شاوخوا د طالبان ولرو. سې دا 2 لک د طالبان به په مجموع کې 1 لک 3 سره ظرفیت لپاره رقابت کوي. سې په دې کې 2000 د لوړو زده کړو وزارت د لیسانس برنامه کوي.
تمره په اتو پاتې ولایتونو کې د سور پښپګ وشتمه کانکور واخیستل شي. د پلازمین کابل د کانکور نیټه لا نه ده مشخصه شوې. د چین د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې غواړي د جنوبي اسیا له هیوادونو سره د کووید 19 واکسین مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی پرون وویل هیواد یې چمتو دی د جنوبي اسیا هیوادونو ته د سیمې زیراکړي ورکړي د غشتلتیا د ساتلو په هدف د کووید 19 واکسین ورکړي. په همدې هدف پرون د چین، افغانستان، بنگلاديش، نیپال، پاکستان او سریلانکا د بهرنیو چارو وزیرانو په یو آنلاین غونډه کې خبري وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر د بیړنۍ مرستو د یوې زیرمې د جوړولو وړاندیز هم وکړ. تر دې مخکې هم چین له افغانستان او پاکستان سره د واکسین د برستې اعلان کړی و. د جنوبی آسیا په هیوادونو کې د هندوستان وضع ښه نه ده. هلته د وروستۍ څو ورځې په اوسط ډول 3.5 لک کسان په کورونا اخته کیږي. په هند کې د ټول ټال مثبتو پیښو شمیر 18 میلیونه او 6 لک اوښته چې په دې منځ کې څه باندې 2 لک کسان مړه شوي دي. او د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم په خواني مشهور لوبغاړي کیوین پیټرسن د 2 لسیزې د رامسته کولو وړاندیز کړی. پیټرسن پرون په خپل ټویټر کې دا خبره لیکلې چې ګڼو کسانو پرې غبرګونونه ښکاره کړي دي. هغه لیکلې شلو وریز کرکټ یا د انګلستان سل توپیزو لوبو ته وړاندیز کوي که چا له سل مترو لوړه شپږیزه ووهله 2 منډې ورته حساب شي. ګڼو خلکو د کیوین پیټرسن په دې وړاندیز ملنډې وهیلي، خو ځینو یې بیا هرکلی کړی او ویلي دي چې د شلو وریزو لوبو شور او خوند به لا پسې زیات شي. د ازادي رادیو خبرونه اوریزه اسمت ساروانیم د خبر د خبرونه د شمشاد زران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان حکومت له حقوق هیوادونو سره خبري پیل کړي چې اوسیدونکو د داعش د غړیتوب په تور د ملي امنیت له خواني ول شوې دي. د ملي امنیت لوی رئیس ضیا سراج پرون سه شنبه وویل د داعش یا اسلامي دولت ډلې 408 غړي د حقوقي له 103 شزو او ماشومانو سره د افغانستان د ملي امنیت په بند کې دي. د سراج په وینا 80% د خلک پاکستانیان دي.
د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس وایي د داعش ډلې هسته له منځه وړل شوې او فعالیتونه محدود کړای شوي. ضیا سراج پرون یوې خبري ناستې ته وویل له هغو هیوادونو سره خبري پیل کړي چې اوسیدونکي د داعش د غړیتوب په تور له دوی سره په بند کې دي. هغه وویل د داعش 408 نیول شوي غړي د 400 هیوادونو دي او له مطبوع هیوادونو سره خبري پیل شوي چې د دو خلکو او هم 103 نور ته چې ښځې او ماشومان ورسره دي د حل لار پیدا شي. سراج وویل 80% نیول شوي داعشیان د پاکستان دي.
حدود 299 نفر از اینا هر پای کشور پاکستان هستند.
299 کسان د پاکستان اتباع دي. د دوی شمیر ځکه دومره زیات دی چې داعش ډله 80% له پاکستانیانو جوړه وه، ځکه هم له موږ سره په دومره شمیر کسان بندیان دي.
د داعش ډلې مشر اسلام فاروقي چې د پاکستان تابع دی هم د افغانستان د ملي امنیت په بند کې دی. د ملي امنیت لوی رئیس ضیا سراج په 299 پاکستانی داعشانو سربیره له دوی سره دی د ډلې پاتې بندیان 10 کسان د ازبکستان، 14 کسان د چین، 14 تنه د تاجکستان، 12 د قرغیزستان، 15 د روسیې، 15 د اردن، 4 د ایران، 3 تنه د ترکیه، 15 تنه د انډونیزیا، 1 تن د الجزائر، 2 بنگلاديشیان، 4 هنديان او 2 د مالدیف اتباع یاد کړل. د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه په 1499 کال کې ډیره مخکې شو او د ننګرهار ولایت ځینی برخې د خپل اصلي اډو په توګه وټاکلې. وروسته د دې ډلې فعالیت د پلازمینی کابل په شمول د هیواد نور سیمو ته هم وغځید. داعش په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د ډیرو لوی خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیسته. خو د ننګرهار په څیر هغو سیمو کې چې د دوی مرکزونه وو خلک لا هم ویره لري. دولت خان یو له دې کسانو دی چې داعش لا هم خپل کلی او ښار ته لوی ګواښ بولي.
نن دا ویره مونږ سره لکه په اطراف کې چې وښونه کې د دې ویره په دې کې پیدا شي، په داخله په ښار کې نه په دې ار کې پیدا شي چې نن خبر خلک به د نامدار سره لیږي او لاس به یو سر به یو لاس کې خپل تنو بل لاس کې خپل
د ننګرهار یو بل اوسیدونکی سایدا جان ویره لري. د ټیکسي چلوي او اسوسییټډ پریس اژان سره په خپلو خبرو کې وویل
زیاتره د رشکوې چې د خلک د خلینه چې د شام په کې ډیر زیات بل ډیر جان هم دینه تاغه کیږي د شان د رشکونه یو او بل لاندې او زیرزمینی د پوسه دلته چې د خلکو کوګل شي ډیزاین ډیزاین خلک راځي.
افغان چارواکو په وار وار ویلي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له نړیوالو ترهګرو ډلو په تیره بیا داعش سره په یوازې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. داسې یو وخت چې امریکا له افغانستانه د سپتمبر 13 د خپلو ټولو سرتیرو د ایستلو نیټه ټاکلې. د ملي امنیت عمومي رئیس ضیا سراج له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې افغانستان یوازې پرې نه ږدي.
گذاشتن تمام مسئولیت ها به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان.
افغان امنیتی و دفاعی ځواکونو ته د ټولو مسؤلیتونو پرې خودل سم کار نه دی، ځکه موږ یعنی د ټول سیمه له ګواښ سره مخ ده. خدای د دې په ځای چې ناوخته شي ټول په ګډه د دې ګواخ په وړاندې ودرېږو.
امریکا متحده ایالاتونو بیا له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو له فکر سره په ګډه ډاډ ورکړی چې له افغان ځواکونو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي او له ترهګرۍ سره مبارزې ته هم پام شته. که څه هم وړ مورز د امریکا دفاع وزارت پنټاګان ویان جان کربي ویلي وو چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به له افغان هوایي ځواکه د واشنگتن ملاتړ ختمیږي، خو کربي بیګا په خپل ټوټر لیکلي خبرې ترې غلطه شوې. هغه زیاته کړې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت د مې په لومړۍ نه ختمیږي، همدارس له افغان امنیتي ځواکونو د هوایي ملاتړ د کمولو یا بدلولو هیڅ پریکړه نه ده شوې. جان کربي د دغه ټویټ په اخره برخه کې ویلي، ټوله تیروتنه زما وه، زه پرې پښیمانه یم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اته بجې او لس دقیقې شوې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پروند د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته حاضر شو او د افغانستان په اړه د سناتورانو اندیښنو ته ځواب ووایه. سناتوران له دې درک اندیښمن و چې که امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل او طالبان بیا واک ته ورسېدل، د ښځو حقونه به څنګه شي او آیا افغانستان به بیا د ترهګرو پر مرکز بدل نشي؟ شغلی خلیلزاد وویل که طالبان وغواړي چې د امریکا ګټې له خطر سره مخامخ کړي، نو بیا به وځپل شي. د زیاته کړه که احیانا طالبان واک ته ورسېدل او د ښځو حقونو ته درناوی ونه کړ، له افغانستان سره د امریکا مرستې به ودرول شي. خلیلزاد وویل امریکا له خپلو سلګونو میلیون ډالرو مرستې څخه پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره کار اخیستلی شي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. د زیاته کړه طالبانو ته ویلي چې که د امریکا مرستې غواړي، که د نړیوالې ټولنې غوښتونکي یاست او غواړي چې له انزوا راووځي، دا ټول له دې سره تړاو لري چې له خلکو سره څه ډول چلند کوي، تر ټولو وړاندې له ښځو، ماشومانو او اقلیتونو سره. د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړیو په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو د حقونو په اړه اندیښنه ښکاره کړه. خلیلزاد د سنا جرګې غړیو ته وویل چې د پزغر د ویلي چې له تروریزم وروسته د امریکا لپاره بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه مهم دي. د ده هم وویل چې امریکا غواړي د افغانستان د سولې پر راتلونکو خبرو کې ښځې او اقلیتونه برخه ولري. په هم به حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل افغانستان ته د 300 میلیون ډالر بشري مرستې د ورکولو په اړه د ولسمشر بایدن حکومت له کانګرس سره کار کوي. لبل خو د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته یو شمیر هغه افغانان چې له دوی سره کلونه کار کړی د ځان د خوندیتوب په اړه اندیښمن دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي امریکا باید د دوی د مهاجرت چاري ژر تر ژره بشپړې کړي. په امریکا کې د کډوالو لپاره د مرستې رسونې نړیواله پروژه IRAP هم د افغانانو دغو اندیښنو ته د ژر ځواب ویلو غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې امریکا دې کار ته ژمنه ده. نور حل په دې راپور کې واوري.
رازیه لتیر وته کلون رئیس په کابل کې د امریکا په سفارت کې کار کوي. نو موړ اندیښنه لري چې د امریکایي ځواکونو لوتلو وروسته خپل او د کورنۍ ژوند خوندي نه دی.
ته خطر هستیم چې ما د مخانه میریم
زه چې هر ورځ لکور راوزم او دفتر ته راځم ځان خوندي نه احساسوم. موږ له دوی سره کار کړای او له دوی واز دوم رغواړو چې موږ د هم د ځان سره بوزي، د دې لپاره چې دلته زه او زما کورنۍ په خطر کې ده.
هم مګی مونږ بچاست خانم از کله نه خطر است.
په کابل کې د امریکا سفارت بل افغان کارکونکو رحمت الحق هم ورته اندېښنه لري. دی ویل له شاوخوا یوول سو کلونو راهیسې له امریکایانو سره په نظامی او غیر نظامی برخو کې کار کوي.
ډېر زیات نگرانی، ډېر زیات لرم، تشویش لرم په دې چې خپل ځان ته تشویش مېم دی او د فامیل تشویش مېم دی، ځکه چې ډېر کار مې کړی دی او ټول خلک په دې خبرم دي چې رحمت الله دلته کار کوي امریکا سفارت سره. امریکایي ځواکونه لاړ شي د افغانستان نه، نو موږ به ډېر په تعدید کې یو. اوس هم چې حضور لري موږ هر ورځ تعدید.
په ورته وخت کې د کډوالو لپاره په امریکا کې د مرستې رسونې نړیوالې پروژې یا IRAP چې مرکز په نیویارک کې دی، په خپل یو تازه راپور کې د امریکا حکومت د هغو افغانانو د کډوالۍ په اړه ځینې سپارښتنې کړې چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی. دغه راپور چې تېره ورځ خپور شوی پکې د امریکا له حکومت غوښتل شوی چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته باید یو شمېر کړنلارې د افغان کډوالو لپاره زر تر زره تطبیق شي. په دې راپور کې ویل شوي هغه افغانان چې له خطر سره مخ دي باید مستقیم امریکایي هډو ته یا هم امریکا ته انتقال شي. د راپور په حواله ویل شوي چې د امریکا تر څنګ متحدین د افغانانو د خوندیتوب لپاره باید ډیپلوماټیکي هڅې وکړي. دغه راپور کې په دریم پړاو کې دا وړاندیز شوی چې امریکا باید د افغان مهاجرو لپاره په دننه امریکا او له دې هېواده بهر د ویزو ورته نورو تګلارو د ژر بشپړېدو لپاره جدي اقدامات وکړي. په څلورم پړاو کې دغه پروژې د خپل راپور په ترڅ کې وړاندیز کړی چې امریکا د هغو افغانانو ته چې له دوی سره یې کار کړی دی د کډوالۍ ځانګړي ویزو یا ایسایوي چارې ژر تر ژره بشپړې کړي. دا راپور وندښنې په داسې حال کې دی چې هلته په بروکسل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تېره اونۍ د افغانانو دې اندېښنو ته داسې ځواب ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن:
We have a commitment especially to those
مژ من یو هاو کسانو چې له مر سره په نظامی او ډیپلوماټیکو برخو کې کار کړی دی ممکن تاسو په جریان کې اوسئ چې مر د دې چارې تر سره کول لپاره د ایس ای وی په نوم یو پروګرام لرو او هغه کسان چې په دې برخه کې واجب الشرایط وي مژ پر وشانه ډول دې کار ته ژمن یو.
د کډوالۍ ځانګړي ویزا یا ایسایوي د امریکا لخوا په 2006 کال کې د هغو کسانو لپاره پیل شوه چې په افغانستان او عراق کې د امریکایانو سره په نظامي او ډیپلوماټیکو برخو کې کار کړی و. د غندښنې په داسې حال کې په زیاتېدو دی چې امریکا راتلونکو څلور ورځو کې له افغانستانه د خپلو پوځیانو د وتلو لړۍ پیلوي او دغه بهیر به د روان کال د سپتمبر تر 11 پورې پای ته ورسیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په غزنی کې خبریالان وایي دولت او نړیواله ټولنه دی د افغان خبریالانو او بیان ازادۍ د خوندیتوب په برخه کې په دغه حساسو شیبو کې د خبریالانو تر شا ودرېږي. دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په دې ولایت کې د خبریالانو د ملي اتحادیې مشر او وژل شوي خبریال رحمت الله نیکزاد کورنۍ ته د میر مسجدی خان مډال ورکړل شوی دی.
الیاسی دایی خبرنگار رادیوی آزادی در هلمند را
دا د وژل سوی خبریال رحمت الله نیکزاد ژغدی چې د سې شمې پورزی کورنۍ ته د غازی میر مسجد خان مډال ورکړل سو. په دې اړه په جوړه سوې غونډه کې د غزنی ولایت والی بری جنرال سید عمر نورستانی سربیره ځینو چارواکو د نیکزاد د کورنۍ غړو یو شمیر قومي مخورو مدني فعالانو او خبریالانو ګډون کړی وو. د غزنی والی د نیکزاد کړنی وستایلی او هغه یو زړور خبریال یاد کړ چې په خبرې نیکزاد په وطن مین خبریال وو او نشتون یې د غزنی لپاره یو لوی ځای وبلله. والی وویل دغه مډال د نیکزاد کورنۍ ته د ولسمشر محمد اشرف غنی په لارښوونه په پام کې نیول سوی دی.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم په اساس د هغه خبریالانو لپاره چې کلونه کلونه د هیواد او خلکو خدمت کړي مډال ورکو چې د هغې له جملې څخه یو هم رحمت الله نیکزاد دی.
په افغانستان کې د خبریالانو ټولنې هم د دولت دا کړنستای خوایي چې باید د خبریالانو خوندیتوب ته هم پاملرنه وسی. په مرکزی زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر جمیل وقار وایي ځینې وسلوال چې د خبریالانو د وژلو په تور نیول سوي هغه باید د خبریالانو مدني ټولنو او د وژل سوو خبریالانو د کورنیو په وړاندې په علني توګه محاکمه سي. هغه زیاته کړه حکومت په دې اساس وخت کې د خبریالانو تر شا ودرېږي.
زموږ غوښتنه په ځانګړي توګه له حکومت نه او په عموم کې په نړیوال ټولنې دا ده چې د خبریالانو د مسؤلیت برخه کې د بیان د ازادي خوندیتوب برخه کې په دغه اساس شیبو کې د افغان خبریالانو تر شا ودرېږي.
وقار زیاتوي نیکزاد یو زړور، ځیرک، زړسواند، خواخوږی او د ملي فکر څښتن انسان وو. رحمت الله نیکزاد تیر کال د مرغومي میاشتې په لومړۍ نیټه ماښام په غزنی ښار کې د لومړۍ امنیتي او ځی اړوند په خواجه حاکم سیمه کې د خپل کور مخته د خپلو ماشومانو د سترګو په وړاندې په یو وسلوال برید کې ووژل سو. رحمت الله نیکزاد خبري الو او له خواو شاشلو کالو څخه په غزنی کې له بیلابیلو سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو سره په رسنیز ډګر کې کار کړی وو. هغه له تیرو شاوخوا دریو کالو څخه په غزنی کې د افغان خبریالانو ملي اتحادیه مشر هم وو. دا په داسې حال کې ده چې د رحمت الله نیکزاد تر وژل کېدو پوره څلوېښت ورځې مخکې په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی هم په بمی چاودنه کې وژل سوی وو.
د غزنی په ګاونډي زابل ولایت کې یو شمیر میرمنو په یو غونډه کې د روژې د میاشتې د درناوي په خاطر له افغان حکومت او طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه. دوی د غراز ویل د سولې غوښتنه کړې چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنی او د میرمنو حقوق پکې خوندي وي. په دې اړه راپور ته پام وکړئ.
د زابل د شوز چار رئیس زرمنې پټان په دغه ولایت کې د سولې په اړه یوې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې روانه جګړه ورور وژنه وبلل او د وسلوالو مخالفینو له میرمنو یو غوښتل چې خپل اولادونه له جګړې را وګرځوي او اوربند وکړي.
د زابل د والی مرستیالی مریم رحمانی وویل چې د روان تاوتریخوالي تر ټولو ډیره قربانی میرمنې ورکوي. د میرمن رحمانی په وینا هم دا شزه ده چې په دې جګړه کې اولادونه ورونه او خاوندان وژل کیږي.
میرمن رحمانی د غراز د سولې پاړه په کېدونکو خبرو کې د شوز پر ګډون هم ټینګار وکړ او ویل چې دوی د داسې سولې غوښتونکي دي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنی او د میرمنو حقوق پکې خوندي وي. د تورپیکی او محمودی په نومونو دوه نورو زابلی میرمنو په خپلو خبرو کې وویل چې په روان تاوتریخوالي کې ټول قربانیان افغانان دي او دغه وضعیت د هیڅ لوري په ګټه نه دی.
سوله هغه ستر نعمت دی چې مسلمانان کولی شي، د ټولې نړۍ انسانان کولی شي د سولې په رڼا کې مساوي سوکاله ژوند ولري. او هغه میرمنه چې د خاوند په تمه په کور کې ناست دی، اوس چې د کور څخه یو خاوند وزي د ښځې تر هغه وخته پورې اندېښنه یې تر هغه وخته پرې کوي چې خاوند به مې هی ژوندی راځي که به مړ راځي. نو که چیرې سوله زموږ مملکت ته راشي، ښځه به هم په ارامۍ باندې خپل ژوند کوي، نارینه به په خپل ارامۍ، او هغه اولادونه چې مکتب ته ځي هغه به هم په ارامۍ باندې کېږي.
په زابل کې یو شمیر میرمنې پر داسې مهال د سولې او اوربند غږ پورته کوي چې لا هم په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرو نتیجه نه ده ورکړې او دغه راز د سولې په تړاو د استانبول د ناستې نیټه هم نه ده روښانه شوې.
د افغانستان د عالمانو د افغانستان د عام روغتیا وزارت دینی عالمانو ته د کرونا واکسین ورکول پیل کړی دی. دغه وزارت سرپرست وحید مجرو پرون سه شنبه خبریالانو ته ویل د کرونا وایرس درېمه څپه هیواد ته یو لوی ګواښ دی او خلک باید د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنی او د دینی عالمانو خبرې واوري. همداشان د حج او اوقافو وزیر په دغه خبري ناسته کې د کرونا وایرس د واکسین په تطبیق کې د آلمانو مرسته وغوښته او پر روغتیایي سپارښتنو ټینګار وکړ. په دې اړه د راپور واوري.
په افغانستان کې د کرونا وایرس د درېمې سپې د پراخېدو له امله د عامې روغتیا وزارت د کرونا واکسین په کولو او د روغتیایي سپارښتنو په مراتبولو ټینګار وکړ. د دغه وزارت سرپرست وحید مجرو د سه شنبې په ورځ دینی عالمانو ته د کرونا وایرس د کولو په مراسمو کې له خلکو وغوښتل چې د کرونا وایرس د درېمې څپې د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې او د دینی عالمانو خبرې مراعت کړي. ښاغلی مجرو وویل دغه وزارت د کرونا د واکسینو کول ګړندي کړي دي.
نن چې د کورونا وایروس افغانستان او افغانان ګواشي د حج او اوقافو وزارت ګام په ګام د وقایع په پروګرامونو کې له دولت او عامه روغتیا وزارت سره همکاري کړي او خلک باید د دې خبرو ته پام وکړي.
د عامه روغتیا وزارت د سه شنبه په ورځ د کورونا د واکسینو کول د صدای ډاکټر او منبر په نوم پیل کړل. خاغلی مجرور لټول افغانانو وغوښتل چې دینی عالمان د خپل الګو کړي او روغتي سپارښتنې د پام کې ونیسي چې د عالمانو په مرسته د کورونا وایرس له درېمې څپې وژغورل شو. دا په داسې حال کې ده چې ځینې خلک دغه واکسین ته ډېره لیوالتیا نه ښیي. محمد صدیق وویل
دغه راډیو تلویزیون نه مې اورېدلي چې بد اغېز هم لري.
خزینه وای د کرونا وایرس لدره می سپی ډاری گیو غواړي چې ځانونه واکسین کړي. عزیز الله قادری وای دا چې ځینې خلک واکسین کولو ته لیواله نه دي، لامل یې د خلکو ناپوهي ده. په ورته وخت کې د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی په دغه ناسته کې له خلکو وغوښتل چې روغتي سپارښتنې مراعت کړي.
هند ته چې کورونا وبا سخت ځپلې د طبي مرستو لومړنۍ جوپه پرون ورسېده. په دې مرستو کې د تنفس آلې او د اکسیجن ډبې شامل دي. په دې اړه هم راپور لرو، خو مخکې تر دې به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
فارن پالیسی خبرونه لیکي افغانستان 15 سیزی مخکې د نړۍ د لوی قدرتونو له مداخله پرته د نن ورځې په پرتله خورا ښې لارې ته لوېدلی، خو د ډیموکراسۍ لسیزې ډیر عمر ونه کړ. فارن پالیسی لیکي اوس چې امریکا یو د ناتو ځواکونه له دې هېواد وتلو ته تیاری نیسي، ډیری د پاخه عمر لرونکي افغانان هغه وخت په یاد راوړي چې دوی یوه ځلانده دوره بولي، هغه وخت چې په افغانستان کې یوه نسبتا عصري ډیموکراسي د متحدو ایالتونو یا کوم بل ستر ځواک له مداخلې پرته په خپله جوړه شوې وه. لیکوال د ظاهر شاه د واکمنۍ د هغې لس کلنې دورې یادونه کوي چې په 1983 کال کې پیل شو، او لیکي په دې دوره کې ظاهر شاه د ډیموکراسۍ پر لور لوړ ګامونه اوچت کړل. نوی اساسي قانون یې تصویب کړ چې د هغه د کورنۍ واک محدود خو خلکو ته یې د فکر، بیان او راټولېدو ازادي خوندي کړه. لیکوال وړاندې لیکي د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د انتخاباتو له لارې د یوه موډرن پارلمان لپاره د غړو ټاکل پیل او په سیاسي ډګر کې ستر بدلونونه رامنځته شول. خو د ډیموکراسۍ لسیزې ته په 1993 کال محمد داود خان د یوې سپینې کودتا له لارې د پای ټکه کېښود او د جمهوریت په اعلانولو سره ځان د لومړني جمهور رئیس په توګه ثبت کړ. دا چې وخت د داود خان تر رسیدو وروسته 15 کې څه پېښ شول، فارن پالیسي خپرونه وړاندې ځینو مهمو پېښو ته ځغلنده کتنه کوي او د لیکنې پای داسې رانغاړي. یو شمېر کسان له ځانه دا پوښتنه کوي چې که د موسی شفیق د ظاهر خان د وخت صدر اعظم په څېر کسان اعدام شوي نه وای یا کمونیستي کودتا شوي نه وای، افغانستان به نن ورځ په څه ډول موقعیت کې و؟ که افغانستان د سړې جګړې قربانی شوی نه وای، آیا د خپلې راټوکېدلې ډیموکراسۍ پر لاره به بریالی شوی وای؟ افغانستان هغه ځای چې مغرور امپراتوري پکې سرخوري. استرالیایي استراتیجیست خبرونه تر دې سر لیکلاندې د مطلب په یوه برخه کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو د تیرو نږدې 40 کلونو هڅو ته په اشاره لیکي. متحده ایالات د اروپایي ملاتړو تر څنګ په افغانستان کې د 30 سرتیرو او د کلنی 30 میلیارد ډالرو په لګولو سره ونتوانید چې د 40,000 نه تر 25,000 پورې طالبان مات کړي. د لیکوال په باور د لویدیز د دغو 40 کلونو وینو تویدو او لګښت نو سره سره هیڅوک په ډاډه دا خبره نشي کولای چې د افغانستان دولت او پوز بری طالبانو په وړاندې جګړې لپاره یو مناسب ځواک وي. وړاندې د استراتیجیست په لیکنه کې لولو چې پر نیویارک د 2000 کال تروریستي بریت پر ګراوند زیرو مشهور شو، خو هغه د افغانستان لپاره د صفر کال نه و. له 2000 کال وروسته د افغانستان په وړاندې د لویدیز پالیسیو دا هیواد له خپل تاریخي مسیر او جغرافیې څخه بېلارې کړ، خو له تاریخي پلوه د افغانستان برخلیک اکثرا د دې هیواد جغرافیایي موقعیت ټاکلی دی.
ه هند ته چې کورونا وبا سخت ځپلی دی د طبي مرستو لومړنۍ جوپه پرون ورسېده. په دې مرستو کې د تنفس آلې او د اکسیجن ډبې شامل دي. د دې موضوع په اړه دا راپور واوري.
د بریتانیا د طبي مرستو لومړنۍ جوپه پرون د یوې الوتکې په مټ د نوي ډیلي هوایي ډګر ته ورسېده. د تنفس سل دستګاوې او د اکسیجن 15 لوی محمولي په دغو مرستو کې شامل دي. ځینو نورو هیوادونو له هغې ډلې امریکا، جرمني، آیرلند، آسترالیا هم له هند سره د بیړنیو مرستو ژمنه کړې. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا همغږي کوونکي ویلي ولسمشر جو بایدن د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره په وروستۍ ټلیفوني مکالمه کې هغه ته ډاډ ورکړی چې امریکا به هغه ست چې هند اړتیا لري رسیدګي وکړي. فرانسې هم اعلان کړی چې د اکسیجن د تولید 8 دزګاوې هند ته ورلیږي. نور هیوادونو هم هند ته د اکسیجن د ډبو او د تنفسي دزګاوو د استولو ژمنه کړې. ګڼ میشته هندستان چې د سباندې 1 میلیارد او 350 میلیونو کسانو کور ده، دا څو ورځې د اکسیجن له کمښت سره مخ ده. ناروغانو ته بستر نشته او د هندوانو د مړو د سوځولو لپاره په شمشانو کې نوبات نشته. رویټرز او اسوسییټډ پریس خبری اژانسونو د هند د څورستې ورځو تصویرونه خبره کړي او خی چې د کووېډ 19 ناروغان لمرګ سره لاس او ګریوان دي. په یو ورسته اونۍ کې تر 1 میلیون زیات کسان په کرونا اخته شوي چې لدې سره په دغه یواد کې په کرونا د ټولو اخته خلکو شمیر 13 میلیونو ته پورته ک. د ورلد میټرز ان فور ویک پانی د شمیرو لمخې د کرونا لاس په هند کې د مړو شمیر د اپریل په 20مه د سیشن میپورز له 2 لک کسانو واوخت. د هندستان اوسنۍ وضعیت یو انساني ناورین بلل شوی ځکه خلک د روغتیايي خدمتولو نه نشټوالي سره مخ دي او ان چاته د کرونا د ازموینې چانس هم نه پیدا کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان سیشن به ویل روغتونو ته د لیزه مراجعه او د ټولنیز واټن نه رعایت په هند کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر لوړ وړی او اوس یې د ویروس خپراوی تر پخوا لا چټک کړی دی.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې یو شمېر امریکایانو ته امر کړی چې له دغه هیواد ووځي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په افغانستان کې د امریکا د حکومت کارکونکو ته په دې اړه خبر ورکړی دی. د هرات والی وایي د ملي اردو 15 سرتیری په شندند ولسوالۍ کې وشل شوې دي. عبدالوحید قتالی آزادی رادیو ته وویل پرون غرمه د دغه سرتیرو د هاموی موټر په لاره کې د سړک د غاړي ماين وچاودید. نن د سوراتمه د افغان مجاهدینو د بریا نهوښتمه کالی سره د 1401 کال د سور پاتمه مجاهدینو د وخت د ولسمشر ډاکټر نجیب الله واکمنی رنګ کړ او کابل ونیو. د افغانستان په 15 ولایتونو کې نن د 12 ټولګي او لفارغانو د کانکور ازموینه خستل کیږي. د افغانستان د ازموینو ملي اداره وایي دا لومړی وار دی چې په دومره شمیر ولایتونو کې ازموینه په یوه دوره کې اخیستل کیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړ چې غواړي د جنوبی آسیا له هیوادونو سره د کووید 19 واکسین مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی پرون وویل هیواد چمتو دی چې د جنوبی آسیا هیوادونو ته د سیمه ایز راکړې ورکړې د پیاوړتیا د ساتلو په هدف د کووید 19 واکسین ورکړي. او د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم په خواني مشهور لوبغاړي کیوین پیټرسن د 12 درامست کولو وړاندیز کړی دی. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې کتلای شئ. azadiradio.com زموږ د ویب پاڼه پته ده. په کندوز کې یو شمېر هغه کسان چې د شار په واټونو کې په لاسګاډو کې توکي پلوري وای شاروالي له درو میاشتو راهیسې کارت نه پریږدي. دوی وای د کارت رې د ګټې وټې لاري اخیستي او کورنۍ له سختو ستونزو سره مخامخ شوې دي.
د کندوز ښار د چپن فروشۍ راڅخه ګڼ کسان راټول دي. د دوی په منځ کې یو سلوېخ کلن رنګ تښتیدلی سړی د لاسي کراچۍ څخه په ځمکه د چپشو بنجاري توکو په راټولولو بوخت دی. دا فیروز خان نومیږي چې د ښاروالۍ مامورینو له بنجاري توکو بار کراچۍ ورته چپه کړې ده. له 3 میاشتو راهیسې د کندوز ښاروالۍ د ښار د واټونو پر غاړو په لاسي کراچیو کې د توکو د پلورونکو پر ضد کمپاین پیل کړی دی او دوی نه پرېږدي چې د سړکونو پر غاړو توکي وپلوري. د بنجاري توکو پلورونکی فیروز خان وایي
درې میاشتې کې منځغلې یا خودي خو ګډوډي کوي بس سم نه پرېږدي. کور کرایي ده دغه سې چار د حلقې ښار جنگ ده بس دغه سې ګډوډي ده بس موږ په غاړه نه پرېږدي. شروال نه خط د قضا لري موږ پرېږدي خپل کارو غریبي ته ډېر ستون سره مخ از قام قرضدار سوم د کرا قرضدار دولت هم دا غوښتنه چې موږ غږ واوري.
و ډېر شکلن شکر الله د کندوز ښار په سړکونو ساتونه پلورل چې د ښاروالۍ وروستیو اقداماتو یې کار زیانمن کړی دی. هغه وای ل دې لارې لسکسیزه کورونی ته نفقه ګټله
پیادرو تلاش پیادرو کې مونږ شروالې نو پریده د خراتیر شم سرپ سر ټاپینګ مونږ نه پریده مونږ نو کوئی سوق سګارو کو دیورې ده پیدا کو 200 پیدا کو 200 روپے دوه مونږ باندې قطع کړو سوق مجبور مدل تر هغه مونږ راځو کورم کړئ ده درې میاشتې کې بیکار اوس ود د درې میاشتې کوم مال قرض هغه سره سره نه دکاندار مونږ ته پیسې را کوس مش پیسې نو لوګه ته سوور کو
د کندز دی ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی هم د دوغ مترزانو ستونزې منی او پر خاروالې غا کوي چې لاسی سوداګرو ته د کار کولو اجازه ورکړي
موقت برشان مسایل سره جای مناسب برشان تیار دي شو کې اینا رو جابجا کنه در غیر از این
خروالی باید د دوی لپاره مارکیټ پیدا کړي او باید دوی په مارکیټونو کې ځای پر ځای کړي او پرتل هغه دا کار چې خروالی پیل کړی دا د خلکو د زبرولو سبب ګرځي زما غوښتنه ده چې دولت باید دوی ته د کار بدیل او د وزګارو خلکو لپاره د کار زمينه برابر کړي
خو د کندز د ښاروالۍ چارواکي بیا وایي بېلابېلو ادارو سره په همغږۍ د ښار د تنظیم او پاکوالي په خاطر له پلو لارو څخه په لاسګاډو کې سودا پلورونکي لرې کوي د ښاروالۍ سرپرست انجینیر حمیدالله ناصری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ښار د تنظیم په عقله ما داسې درته عرض وکړم څو دفعې د مقام ولایت په تالار کې هلته متنفذین د ښار اصناف شورای ولایتي جامع مدني قمانداني محترم امنيه رياست محترم امنيت ملي په دې ماده یو پلان ماده ټول عمل کړی دا او هغه منزور کړی دا په منزور شوی پلان ماده من خپل کار روان کړی دا
خغلی ناصرای زیاتوی چې دوی لاسی سوداګر دي خار په یو شمیر مارکیټونو کې ځای پر ځای کړی وو خو په خبره چې دوی حالت نه دريږي او بیرته دي خار واټونو تراوزی د کندز ولایتي شورا ټینګار کوي چې ښاروالۍ د هغو کسانو د ستونزو لپاره چې د ښار په واټونو کې په لاسګاډو کې توکې پلوري او له همدې لارې د خپلو کورنیو نفقه ګټي یو بدیل ځای او معقوله حل لاره پیدا کړي داسې چې هم ښاري نظم مراد شي او هم د دې سلګونو کسانو چې دا محل د کندز ښار کې د واټونو پر سر کاروبار او مزدوري کوي کار زیانمن نه شي
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
په دې خبرونه کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو خو تر دې مخکې کندهار ته سو د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د جګړو له عمله بي ځای شوی کورنۍ د بیرته ستنېدو پر مهال هر ورځ د شخو شویو ماينونو په چاودنو کې مړه او ټپيان کیږي د کندهار میرویس حوزوي روختون ته په چیرو لسو ورځو کې 15 مړي او اته پینځوس ټاپیان ورول شوي چې ډیره برخه ملکیان او د ارغنداب ولسوالۍ د مانچاودنو قربانیان دي په دې اړه راپور واوري
نو کریوال ډاکټر د راجستر په اساس د غمړو او ټاپیان شمیر بیانوي چې په تیرو لس ورځو کې د میرویس روختون عجل واټ ته ورول شوي د حمل میاشتي د څلورشتمې بیا د سور تر دوهمې نیټې پورې د میرویس روختون عجل واټ ته 45 مړي او 50 ټپیان ورول سوي چې ډیره برخه ملکیان او د ارغنداب ولسوالۍ د مانچاودنو قربانیان دي دا کسان په ارغنداب ولسوالۍ کې ورسته تر هغه د مانچاودنو په بیلابیلو پیښو کې مړه او ټپیان سول چې د جګړو له امله تر څو میاشتو بې ځای کېدو وروسته خپل کورونه او کلو ته ستانه سول چې لا هم سیمې له ماینونو ډکې دي چارواکو د اپریل په 9 نیټه اعلان کړ چې ارغنداب ولسوالۍ له شاوخوا شپږ میاشتو جګړو وروسته د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړې خو په لارو او کوڅو کې د شخصو ماینونو شندولو عملیات پیل شوي چارواکو هغه مهال خلکو غوښتي وو تر څو تر هغو خپلو کورونو او کلو ته ستانه نسي چې سیمې له ماینونو پاکې سوي نه وي خو د چارواکو د دې غوښتنې سره سره بیا هم ګڼې کورنۍ خپلو کورونو ته ستنې سوي او یا د ستنېدو په حال کې وي چې پر زونیو ماینونه چاودېدلي امیر محمد د تابین د سیمې اوسېدونکي دي چې په ماین چاودنه کې یو لاس او دوه پښې پرې سوي او اوس د کندهار په میرویس روغتون کې تر درملنې لاندې دي
دا غسره دا غوښته د مینو صفه کې د پوسټه د پاره چې موږ پوسټو ته راغلي دا غسره چې دی پاک نه مونږ نه ګرځي پاک دی نه راوته ځي مګر موږ شواره به شو په شي کې په شي شو نه ور او داس مې ته ځکه چې جوالو وګون ته دنه لږ شپه ته پچای شي جالب اغلط از چی مستقیم گوهی بسیار سواز اولا سی اف چی مستقیم اغلط
کم زیر فرس بود
مالی پچی اینجا یو لاست
تو لاست پتسیم بود
عبدالسمیع بیا د ناګهان د سیمې اوسیدونکی دی چې اتلس کلن ورورې ماین چاودنې ټپي کړي. هغه وایي د کډوالۍ په ژوند کې له سختو ستونزو سره مخامخ و او نور صبر یې نه کېده، مجبور سول چې خپل کور ته ستانه سي.
د روژې اوله و برې ویله ول موږ به کډه یو چې لاړ به سکلی ته او خدای لاړه کړي ته بس د ورځې اووه بجې وې چې د کوره راووتلې او بس پنځلی وو مینونه یې راکاژله نو بره ما د کور مان ته ولاړ شه د کورو خواته دی ولاړلی دی بیا راغلی وو سپین ژړي ته چاقو ورکړي او چاقو یې ورسه اخیستلی په خپل چاقو پسې رالی خپل چاقو پسې رالی هغه په دا چاقو دا لین چې دا پرې کړلی بس پنجې بره مین باندې پټاو شو نو هغه شهید شو بس دی خدای پاته کړل.
شمسلا د منارې سیمې اوسیدونکی دی چې ځوان ورورې د باغ د اوبو کولو پر مهال د ماین په چاودنه کې ټپي شوی.
موږ خبر کړو چې طالبان راغلي هر درې څلور ورځې لا هم موږ ته وکتل بیا وروسته موږ ته راغلي ولاړې پاکې سیمې دي حکومت ته خاصه نو دی چې پر کور ته ولاړې یعنې شپه وکړه سهار شي راووتي یو بخښه اوبه کړه او بلې بخښه په مابینس کې څه چې اوبه ورسېدې دی چې ورغلې د بخښه په مابینس کې ماین پروت و نو بیا دې پر وخت نو بیا دا چپه پښه هم ماته شوله او دلته داسې د غوښې پرې شوې نو په دا رقم بیا وروسته موږ ته راغلې په کلي کې موټر مو خیر بیا مو ورته پیدا کړې بیا مو هغه موټر کې د میرویس روغتون ته راوړې نو هغې اوس
بلخوا د کندهار د امنیه قومندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی وایي افغان ځواکونو په ارغنداب ولسوالۍ کې د تیرو دولسو ورځو په جریان کې شاوخوا 15,000 شخصي ماینونه کشف او خونسا کړي. د بارکزی په وینا ارغنداب ولسوالۍ لا هم د ماینونو له خطر نه د خوندي سوي.
زموږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هر ورځ اخته دي چې د وسلوال ترهګرو شخصي ماینونه راوکاږي چې د دولسو ورځو په جریان کې د 5,000 په شاوخوا کې ماینونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا څخه رایستل شوي او خونسا شوي دي چې دغه تصفیه اوس هم جریان لري. هلته ځینې سیمې اوس هم په ماینو باندې پوښلې دي چې زموږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اخته دي دغه ماینونه کشفي او خونسا کوي.
چارواکي وایي د ارغنداو په لارو کوڅو باغونو ځمکو او کورونو کې دغه ډول شخصي ماینونه تر ډیره له لویو او کوچني بوتلونو او د غوړو له فلزي او پلاستیکي ډبو څخه جوړ شوي. ولسمشر غني کندهار ته د ورستي سفر پر مهال د ارغنداو ولسوالۍ له اوسیدونکو سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې د ماین پاکۍ د یو ځانګړي ټیم په مرسته به د دې ولسوالۍ ټولې سیمې له ماینونو پاکې کړي. ویل کېږي چې د ماین پاکۍ دغه 18 کسیزه ټیم چې په باګرام هوایي ډګر کې مسلکي روزنه ترلاسه سکړه کندهار ته رسیدلی او د پنځشنبه په ورځ خپل کار پیل کړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې په دې هله ستاسو یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بیا هم ستاسو د تیروني پیغامونه راخلو چې موږ سره مو شریک کړي دي. کور مو ودان د خپل سیمو ستونزې مو را سره شریک کړي او موږ به هم د دې خبرونه لاله تر اړوندو مسولینو پورې ورسو. پرونه لګردیز ښه د یو موټر چلون کې په پیغام را پیلو.
السلام علیکم ډرو رايو ډرایور خبرې کوم محمد ګل زمي دم شارینه او بارډر باندې امروز دا بس ګمرک زو بل اورس ګرځي ګمرک تقریبا 300 موټر ولاړو بیا ټول دا بیا ټنه زغال بار کړي په پاکستان ته په شارینه او بارډر باندې او څه ورور جان بیا ټول په یو ورځ را خوشې زل ټول بس چا ماتیل تور کی ډېر تل ګمرک راوړي ډېر تر واخ نور موټر پر راواز او دا حکومت ولې د دې لار غم نه کوي. د دې د ټوله غلا روانه ده مکمل غلا ده. دومره دا بیا څنګه دا وړي څل ته نه ماسول کوي. اوس ور موټر کې ولا جندل ته شاري نه اوته درا چې ماتي دی او ګوري ګمرک دی او ګوري دلته ګمرک ولا دي نه باندې او کړي دې غم وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما ازادي رادیو ته دا پیغام دی چې پروژې مبارکې چې شانګران سي دي مانان شانګران سي دکاندار څنګه ډیر ګران ورکی نه دا خواهش وبښتنه ده چې شان ارزانه سي درنش محمود کریم من ولایت ولسوالی نردالیس
عبدالنافی افغان ازادي راډیو ته دغه پیغام رسم په دې شیله بدلین چې تر مسؤلینو کسانو پرې همدغه زموږ څنده ورسوي داسې د فرا ولایت د بوکاف ولسوالۍ کې اعتراض اوبه هم نشته نو طالبانو او حکومت همداسې یو لاسلیک سره کړی دی دا ژمنه طالبانو هم کړی ده چې موږ به هېڅ مخنیوی نه وکړو دغه کار مؤسسو خان یم انشاءالله غوښتنه شوې ده دوی داسې یو غوښتنه کړې وه چې دلته د بوکاف ولسوالۍ ته دې د اوبه راولې وزراب او کاجی نو غنم دې زیات مرزونه کړی دي غنم نه کوي تسل فیصد کې اته لاس فیصد غنم هم دې سم نه ټول مرز سره خراب کړی دي په دې سره باندې دا غلا وګو غم یو خورل سي
السلام علیکم زما خبرې کوم د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ ده زما وختنه دا د شکایت لرم چې زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ کې مونږ شکایت یو مکتب نه لرو چې هغه دې استادان مکمل ولري که استادان هم وی دی او دوی لیسې یو د خاک افغان مرکزی لیسې ده یو د غزت لیسې ده په هغه کې هم هغه کسان استادان دي چې یا بزګران خلک دي یا هم ملایان دي چې نه په سیاسي مضامینو پیږي او نه په هم په دغه باندې پیږي په اجتماعي علومو باندې نو زما غوښتنه ده